السلام علیکم او سهار مو پخیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریز کال د کب یو لسمه او د 2023 زیږدیز کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر هوډ کړی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د امریکا او طالبانو تړون یو کلن شوی، خو د افغانستان دولت دا تړون بې ګټې بولي. همدا مو د خپرونې د سر موضوع ده. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ترکیه او افغانستان د سیاسي اړیکو سلامه کلی زلمانځي. چین له افغانستان سره د 400,000 ډوزه کورونا ضد واکسین ژمنه کړې او ایران د اروپای ټولنې د وړاندیز رد کړی چې د اټومي تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلامه کلی زلمانځي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون یک شنبه خپره کړې، ویل شوي چې د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبې په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د ترکیې د اناتولیا خبری اژانس د راپور له مخې اوغلو به له هغه وروسته د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون وکړي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1920 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوه ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال کې یې د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 200,000 ډوزه واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امریکا وزیر صاحب سره چې کوم ناست درلوده، هغه د 200,000 دوزو نور واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. چې له دې سره د چین هیواد د واکسینو مرستې افغانستان سره چې کومه ژمنه شوې ده 400,000 دوزو ته رسیږي.
له دې مخکې د کواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3,000,000 ډوزو واکسین د مرستې ژمنه کړې ده. د علیزې په وینا تر اوسه پورې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړی. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 5,000,000 ډوزه دي چې هند افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شلورا لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې لوبډله د غلوبو ته چمتو ده.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل اورا لوبه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغه وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغه غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کړی دی. او ایرانی چارواکو له دې مخکې ویلي چې تهران د جوزف بورل پر دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د پاکستان پولیس وایي د پلازمینې اسلام آباد په یو څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوال برید کې وژل شوی دی. پولیسو وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شوی، له مفتي اکرام الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتي رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام په ګوند پورې تړلی کس دی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د 11 ګوندونو ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دی مشري کوي. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد ممکن د اروپای ټولنې د درملو د ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین استعمال ته اجازه ورکړي. بابش دغه څرګندونې پر رون له یو تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویل د اروپای ټولنې د درملو ادارې ایما ته منتظر نشي پاتې کېدای، ځکه روسیې ورته د خپل واکسین د تایید لپاره درخواستي یا غوښتنلیک نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.9. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.2. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.3.
سهارانه خبری مجله اوری نگ دی نیم ساعت که مدر تا دغه خبری تو کی را طول کری. زلمی خلیلزاد د افغانستان، قطر او یو شمیر نورو هیوادونو د سفر هوټ کړی. دا په داسې حال کې ده چې کابل د واشنگتن او طالبانو هوکړه ګټور نه بولي.
یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
حزب تحریر د افغان دولت پر دې پریکړې خبرګون ښودلی چې د دوی فعالیت یې محدود کړی. پر شفافیت د څار افغان بنسټ وایي د بهرنیو مرستو مؤثریت کم و.
هغه څه چې لازم او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
کندهار کې د انځرو حاصلات ښه شوي.
نظر سوی دی در سشکال شکل دی طالبات و بابیه بانجی معلوم استا.
قزاقستان که لزگونه معترضان نیول شوی دی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل، دوهې او یو شمیر نورو ښارونو د سفر نیت کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه خبره پرون یکشنبه پر خپلې ویبپاڼې کړې ده. دوی ویلي خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي او دوامداره او هر اړخیز اوربند له سره بحث وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی. دا چې اوس افغان دولت او طالبان د دغه تړون په اړه څه وایي، په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورت.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی، یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون رسنیو ته په یو استولی پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
که د دوحې تړون ته له افغاني لوري وکتل شي، یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوښتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې، ویلي چې دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
کله توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت لګي فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبت فایل به ولري.
مولا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمیر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره هم د نړیوال څارونکو یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوري ټول مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحده ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر مې میاشتې پورې له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړاوي تورن شوي دي. د دوهې د تړون عملي کېدو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دي ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
حزب تحریر ویلی د دوی فعالیتونو کې ستونزه نشته، په خبره یې د افغانستان قوانین ستونزې لري. دا په ورسره دی چې د افغانستان د جمهور ریاست لمړي مرستیال ویل چې التحریر ګوند غیر قانوني دی او د سیاسي فعالیت او تبلیغات او حق نور نه لري. په اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبريالي راپورټ.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح ویلی چې د التحریر ګوند له عدلی وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکه کړی دی. خغلی صالح د یک شنبه په سهار په خپل فیسبوک باندې کې لیکلی چې تر کومه دغه ګوند ثبت نشي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د التحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د خغلی صالح تر څرګندونو وروسته په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان دولت باید ډیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. په اعلامیې کې دا هم راغلي چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نه ثبت خبره هم نوي نه ده او جهادي ګوندونو د جهاد د پایل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلي وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوي وایي دغه ګوند تر ډیره فرهګریز فعالیتونه کوي. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالې زکی عدلي ازادي راډیو تول کس هم نومی یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی، دا یو افراطی جریان دی چې تر ډیره هدف په نړۍ کې خلافت دی او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنه کړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ول، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر خغلی صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د ملي وحدت حکومت پخوانی اجرایي رئیس او اوس مهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایدیالوژۍ باندې ولاړ دي. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقی الدین النبهانی فلسطینی عالم له لورې په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند د خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنوي نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
زموږ کاګله ازادي رادیو نه او زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي اوس برا شو دی ته چې یو شمیر لویدیز ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې لري اجمل انت بغوک شو
لاسنجلس ټایمز ورسپانه د افغانستان د جنگ او سولې په اړه ولیکنه خبره کړې ده د لیکنې په برخه کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړه کې طالبانو ته زیات امتیازونه ورکړل شول دا هوکړه افغانستان ته د سولې دروستلو د هوکړې په نوم لاسلیک شو خو د لیکنې د لیکوال په وینا طالبان تر اوسه په افغانستان کې ورکم او د جګړې څخه لاس په سر کېدو ته چمتو نه دي وړاندې راغلي د تیر کال د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د هوکړې د لاسلیک او تر وروسته د بین الافغاني خبرو د فایل سربیره طالبان خپل بریدونه زیات کړي چې د لیکوال په وینا له واشنگټن سره د لاسلیک کړي تړون په وړاندې د دې ډلې بې پروايي ښیي د طالبانو د ډلې سیاسي مرستيال ملا عبدالغنی برادر پرون د امریکا د متحده ایالاتو سره د تړون د یو کال پوره کېدو په مناسبت وویل دوی د هوکړې پر ټولو شمنو ولاړ دي او هغه عملي کوي خو لاس انجلس ټایمز لیکي طالبانو خپل دریز روخانه کړی او هغه دا چې د تاوتری خوالي کمولو ته چمتو نه دي ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره پرته لدی چې افغانستان حکومت کمزوري او طالبان پیاوړي کړي له افغانستان نه خپل ځواکونه ایستلی شي وړاندې راغلی د بایدن اداره په افغانستان کې د خپل سرتیرو موجودیت تلپام پرته طالبانو او نړیوالو ملاتړو ته خبرداري ورکول شي چې له کابل څخه به ډیپلوماټیک مالی او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو باید د افغانستان د حکومت تر څنګ ودرېږي د ګاردن رسپانې بیا لیکلي چې جو بایدن ته د افغانستان اوږده جګړه په میراث ورپاتې ده او هر پریکړه چې پاړه وکړي له خطر به خالی نه وي دا برتنوی ورسپانه وای د بایدن اداره نه پوهیږي چې افغانستان کې پاتې شي لدی هواد ووزی او یاد سرتیرو د استلو محلويش تمدید کړي ورسپانه وای د افغانستان جنگ تر ټولو بد میراسته چې د امریکا لپخانی ولسمشر ډونالد ترامپ او سنی ولسمشر جو بایدن ته پاتې دي وړاندې راغلی بایدن باید پراتلونکو ورځو کې پریکړه وکړي چې د طالبانو سره د ټرمپ د سولې د هوکړې پر بنسټ چې لیکوال کمر زخته بللی خپل ټول 2500 سرتیري له افغانستان څخه وباسي کنه د تیر کال د دې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی چې د امید میاشتې تر لومړۍ نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي خو په دې شرط چې طالبان د ترهګرۍ سره د مبارزې پښمنه ودرېږي خو د بایدن اداري ویلي دوی پر شبي هوکړه او دې چې طالبانو څومره خپلې شمنې عملی کړي بیا کتنه کوي د جنوري په میاشت کې د افغانستان د څېړنې ویډل د امریکا کانګرس ته وړاندیز وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دی وسندوي
د کندهار د سوداګری خونی ریاست وای روان کال کندهار د شپیتو میلیونو ډالرو په ارزښت یو ل زرټنه انزر بهر ته صادر شوی په ورته وخت کې د کندهار سوداګر او بغلرونکو وای س کال د تیر پرتله د انزرو حاصلات خو خله هند پرته د انزرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزونو نشټوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي
سوداګر او کاروباریان د کندهار د صنعتي پارک د وچ میوه په یولوی سرا کې د انزرو پیراو پلور کوي انزر د کندهار مشهور وچ میوه ده چې د خوند او کیفیت لارخې د افغانستان په نور ولایتونو کې ساری نسته شاولی کوټ د کندهار هغه ولسوالی ده چې د نور ولسوالیو په نسبت د انزرو ډیر باغونه لري د دې ولسوالی د چنارتو د سیمې د اوسیدونکو خدای رحیم په باغ کې د انزرو سلګونه ونیسته چې ششکاله هرې ونې د پخوا په پرتله دوه برابر انزر کړی و خدای رحیم وای د انزرو د حاصلاتو د شوالی اومد لامل د تیر کال موسمی بارانونه او د زراعتي افاتونو نشټوالی وو
انزور کیفیت سم دي سرکار کیفیت سرکار انزور سر دی دي دا هم لږ نه دي چې ما نام وای نه چې سی وی کمزور دي انزور سی وی دي تر سرکار شي په دې حاله باندې او به بیا باندې معلومه ستا
د کندهار د وچ میوه سوداګر هم سشکال د تیر په پرتله د انزور حاصلات شبولي خوایي چې لهین پرته د انزور لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزونو نشټوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي محمود الله چې د انځرو په سرای کې د کلون رئیسی کاروبار کوي وایي د هندوستان په بازارونو کې یوازې لومړی درجه انځر پلورل کیږي او د دوهمې او درېمې درجې انځرو لپاره بل مارکیټ نشته.
لومړی کې انځر وځي مګر مینه انځر کم دي د پاکستان مزنه ده دغه مزنه دي هغه نه وځي هغه بازار هم چته دي او انځر هم نه وځي. هندوستان لومړی کې انځر وړي مګر بغیر پاکستان او دا مزنه کمزورې دي ځکه مخکې چې په 2200 په 3000 وکړل یوازې اوس په هغه انځر په 950 ورچېږي خو د نورې وادو سره
هندوستان ته د کندهار انځر د پاکستان د لارې انتقالیږي چې سوداګر یې ډېر کله د لارو د بندېدو له امله له ستونزو سره مخامخ کیږي. د محمد داود په نوم د انځرو یو بل سوداګر وایي حکومت یې د هوایي دهلیزونو د لارې انځر نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي.
مشکلات یوازې د لار مشکل دی، د پاکستان لاره بنده شي ګای د کورونا د لاسه د هندوستان لاره بنده شي، هندوستان لاره چې بنده شي هغه ښه انځر پاتې شي او د پاکستان لاره بنده شي هغه مینه انځر پاتې شي، دلې پاکستان یې پرېږدي بدلې موږ ته په تاوان پاتې شي. موږ د تجارانو د نورو ملکو تجارانو څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه ښه د لارې موزنه هوایي ترانسپورټ لاره برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لاره کې ولاړ شي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي هم مني چې دا وایي د اهلیزونو او د هندوستان او پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د انځرو په برخه کې د سوداګریزو اړیکو نشتوالی د انځرو پر کاروبار سیوری غوړولی.
سیګار وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا 2.8 میلیارد ډالرو څخه 2.4 میلیارد یې بې ګټې لګول شوي. دا خبره دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې کړې چې جزئیات زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمیر 2.8 میلیارد ډالر ښودلی چې د 2008 تر 2019 کلونو د امریکا د 1.9 میلیارد ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوي دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویل شوي دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی لیکلي 2.8 میلیارد مرسته شوی یو ډالر څخه 2.4 میلیارد بي ګټي لګول شوی دي. راپور زیاتوي دا پیسې د خوندزو او روختونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمېر نظامی تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوی چې ترګټه نه ده اخیستل شوی یا هم ویجاړ شوی او یا هم لمنځه تللی دي. د سیګار لقوله ډېری هغه ودانه یا هم تاسیسات چې جوړ شوی او ګټه ترې نه ده اخیستل شوی او همداسې پاتې شوی په امریکایانو پورې اړه لري او درغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوري ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لري او که خیر. راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار لدري میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 1.9 میلیارد ډالر مرسته شوی ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغیزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیایي ادارې، د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالرو له ارزو ونی معلومه ولای شو. پر راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر سیډونکو جاسوس کول قوله لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډیر شمیر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې رونتیاوي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت لاله مصرف شي. په ورته وخت کې د افغانستان د رونتیا سازمان وایي د بهرنۍ مرستو ډیره برخه په داسې ډول مصرف شوی چې افغانانو ته ډیره ګټه نه رسولي. د دې سازمان اجرایی رئیس اکرام افضلی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرستو بهیر هم رون نه و.
د بهرنیو مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیرو دوو لسیزو کې ډیره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د دې لامل ګرځېدلې چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغسې چې لازمه وه او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د دې 2.8 میلیارد ډالرو مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارد ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختیایي ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.8 میلیون یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا مصرف شوی دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قزاقستان کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو معترضان نیول شوې دي. دغه مظاهرې چې د دې هیواد په پلازمینه او یو شمیر نورو ښارونو کې ترسره شوې د اپوزیسیون د دوه ګوندونو لخوا تنظیم شوې وې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغو اعتراضي لاریونونو کې چې د قزاقستان په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ترسره شول، ګډونوالو یې په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړ. د راپورونو له مخې په دغو لاریونونو کې پولیسو په لسګونو معترضان نیولي دي. د نور اوتان واکمن ګوند چې له نږدې درې لسیزو راهیسې د قزاقستان پر سیاست نفوذ لري، حکومت مخالفه ګوندونه یې څنګ ته کړي دي. دغه ګوندونه چې په پارلمان کې هم څوکۍ نه لري، د خپلو غوښتنو لپاره له دې پرته چې د عمومي اعتراضونو له لارې راپورته کړي بله لار نه لري. پرونی اعتراضي لارونونه د پلازمین نور سلطان په ګډون د هیواد په ډیرو نورو لویو ښارونو کې ترسره شول. ویل کېږي په اورال ښار کې په اعتراضي لارون کې چې چارواکو ورته اجازه ورکړې وه، په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د قزاقستان په دوهم ستر ښار الماتی کې هم په لسګونو کسانو په ترسره شوو لارونونو کې ګډون کړی و. چې د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو لږ تر لږه 50 تنه په دې ښار کې نیولي دي. یو شمېر معترضانو له لارې لرې شه د نظربایوف ضد شعارونه ورکول. نور سلطان نظربایف چې له لسیزو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې وي، دوه کاله مخکې له قدرت لاس واخیست او د انتخاباتو له لارې خپل ځای ناستی قاسم ژومارت توکایوف ته زمینه برابره کړه. خو ویل کېږي چې نوموړی تر اوسه د دې هیواد په سیاست کې مهم رول لوبوي. د قزاقستان په ښارونو کې پرونی لاریونونه د اپوزیسیون دو ډلو ډیموکراتیک ګوند او د قزاقستان د ډیموکراتیک انتخاب ګوند تنظیم کړی وو. دغه دواړو ګوندونو په دغو لاریونونو کې د سیاسي اصلاحاتو ترڅنګ د ځمکو د اصلاحاتو غوښتنې هم وکړې. د قزاقستان ولسمشر توکایف مخکې له دې چې د ځمکو د خرڅلاو لپاره مهلت پای ته ورسیږي، د فبروري په 25مه یوه نوې طرحه وړاندې کړه چې له مخې بهرنیان له دې منع کېږي چې په دې هیواد کې ځمکې وپیري یا یې په اجاره ونیسي. هغه وویل دغه طرحه یې د دې لپاره وړاندې کړې چې په دې اړه ګونګوسیو ته د پای ټکی کېږدي. د بهرنیانو لخوا د کرنیزو ځمکو د پیرلو اوسنی مهلت د روان کال په پای کې پای ته رسیږي. د قزاقستان حکومت د کرنې په سکتور کې د بهرنیانو د پانګونې د جلبولو لپاره د دغه 15 کلن مهلت طرحه په 2016 کال کې وروسته له هغې تصویب او عملي کړه چې په وړاندې په دې هیواد کې پراخې مظاهرې وشوې.
ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلیزه لمانځي. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو بنن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د سفارت په انګړ کې نیالګي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی کینوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 2 لک دوزه واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. په ټوله کې چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به 4 لک دوزه واکسین ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبې د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اورا لوبو مسابقې پیلوي. ایران پرون د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړی. دغه وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل کړی. د پاکستان پولیس وایي د پلازمین اسلام آباد په یو څنډه کې یو مذهبي مشر وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي هیواد یې ممکن د اروپای ټولنې د درملو ادارې له تایید پرته د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین ته اجازه ورکړي. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
نوم د چه ده؟
نوم شیرین.
شیرین ورور څه کاروبار کوي؟
بس ورور جانا دا غین دا ګنډيري دي دا غډین درولي سړک په غوړه باندې کوی شوی بس وختای چا غوند چې شپک سبو کوي
ګنډري سره څنګه موږ نه نیمته یو دام خرڅوي.
دا دام خرڅوا بالکل خرڅو زکه چې هو
بل نوم چه ده؟
یو نوم هو څوک پلوته بوښوې جوړ پل بوښوې څوک ته بمبلک وی
امي شادلته ویلوډو کې زی بدلوي
نه ولا امي شادلته ویلوډو کلا کلا مټر رس ډیر سی بیا کلا غړای کوټه کې کلا پټه کې زګه چی په مټر سی به څنګه کې سړک ګوړو
غنی چې ګندری ونه جوړیږي دا کوم زین راي
دا خوش بزور کې دی دا لکانو د منتیکا کې ته کې
یعنی خوست کې کیږي
یو خوست کې کیږي ان شاء الله
دا به یو دوه میاشتې دوام کوي ونی ما
ای دا کی یو دوه میاشتې دوام کوي
یغه نو ورسته بیا کاروبار بیا بدلوي نو
بس خو میغه کاروبار نه راشي دا باندې شي نفسي داسي اقتصادي میخ په لدايځي په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فاکټ وي
شومان څومره دی
شومان تقریبا لاس کا سا تبر لرم
گزارای څنګه د مصارف
ولا خوستی گزارا سره پکو چا د سکسو خو گزارا د سره پکو په دغه باندې کوچې کلم دی وسره خو کام وی زیاته ځکه چې صبر به تر د صبر بکی
زین وخت کا عجل مریض پیدا کیو یا سخت کار پیدا کیږي نو دغه لپاره بیچاره نه وی
ولا خوستی بیچاره تو بی خو بس چا غونته چې یار دوست ملګری وي اختوار شو یو سنه ستر واخلو پوي شو هغه به دومره پیا وګړی به ورو ورو څور کوو هغه تام
ډیره مننه په خیر کې کب زړه کې څه دم راته وای
بس ټول خوښ میاشو ته ټول افغانانو ته مدا خوښ ته د پیغام د چې بس خپل کاروبار خپل ځن مصروف وسایت دا مې خوښه ده
ډیره مننه
خوشاله اوسې مننه
ل دې سره ورورو د دغه خبری مجله پایته ورسیدو اوس می همکار ستار فروغ سټډیو ته راغی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي فروغ سپستړي مشي او سهار مو په خیر
تشکر لودین صاحب شما مونده نباشید